ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې ارګ د امریکا د بهرنی چارو وزیر لخوا د یو لیک ور رسیدل تایید کړی دی. دا چې لیک کې څه ویل شوی همدا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نن د مارچ 8 د خځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. د خځو فعالانی وایي افغانستان کې لا هم دوی له توپیري چلند سره مخامخ دي. خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي. نور راپورنه هم درته لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته. طالبان وایي دوی هم د امریکا لخوا د افغانستان د نوې طرحې یوه کاپي ترلاسه کړې ده. زلمی خلیلزاد د هند بهرنی چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي او د امریکا دفاع وزارت وایي د ځان د دفاع لپاره هر لازم اقدام کوي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي دوی هم د امریکا لخوا د افغانستان ته د نوې طرحې یوه کاپي ترلاسه کړې ده. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا مهال د دغې طرحې پر څېړنه او ارزونه بوخت دي او وروسته به یې په اړه خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر اونۍ کابل ته د سفر پر مهال د امریکا لخوا دغه طرحه حکومت ته وسپارله. د طرحې د ټولو جزئیاتو په اړه لا دولتي سرچینو څه نه دي ویلي، خو دومره ویل شوي چې که ومنل شي د افغانستان د سولې په بهیر کې به د ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي. د همدې طرحې له مخې ملګري ملتونه هوډ لري چې د ترکیې په کوربتوب د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا لپاره یوه غونډه هم جوړه کړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هندستان د بهرنی چارو له وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان د سولې د خبرو پر پرمختګونو بحث وکړ. ښاغلي شنکر پرون یکشنبه پر ټویټر ولیکل چې خلیلزاد ورته ټلیفون وکړ او د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګونو په اړه ورسره خبرې وکړې. د ویلي چې دواړه لوري به د دې پروسې په اړه خپلو تماسونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي هڅه کوي ټول هغه بنسټونه چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره فعالیت کوي وڅاري. د دغه وزارت ویاندې رویا دادرس د مارچ د 8 یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل
وزارت و مجدانان تصمیم بر این دارد که همه محسوسات
در شدو چار وزارت پاپام که لری طولی ملی او نریوالی موسیسی چی در شدو پا برخه که فعالیت کهوی باید در شدو چار وزارت تا جواب ویون کهوی زموش در وزارت تر پام او پالیسی لانی فعالیت وکری. پا تیرو کلونو که در شدو پا عرادی فعالیتون سیو خدا پاشیلی فعالیتون او ذکر نیو توانی دلی در شدو وزیعت بهتر اکرایسو
بهبود خیلی کلیدی در وضعیت زنان ایجاد کنیم.
میرمن دادرس وایي په 1999 لمریز کال کې په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې د پام وړ هڅې شوي او د نورو کلونو پرتله د ښځو ستونزې پکې کمې وې، خو په خبره یې هدفي وجنو د ښځو ژوند تریخ کړی و. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي په پام کې لري د څه باندې 380 کیلومترو په اوږدوالي څو مهم سړکونه تر بیا رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپاري. په هرو سلو ورځو کې یو زیری هغه پروګرام دی چې په لاړ کې یې په هرو دریو میاشتو کې د بیا رغونې یوه پروژه بشپړیږي. د ټولګټو وزارت ویان خلیل احمد امید
ټولګټو وزارت 340 کیلومتره سړک پر اتلونکو دریو میاشتو کې ګټه اخیستنې ته سپاري او د کابل رینګ روډ کارونه به هم په همدې دریو میاشتو کې پیل شي.
د سړکونو د بیا رغونې په دغو پروژو کې د خرنې انګور اډې سړک، د کندهار سپین بولدک سړک یوه برخه، د سپین بولدک خورابک سړک، د هرات بادغیس سړک یوه برخه او د شبرغان سرپل سړک سړکونه شامل دي. د محلي رسنیو د راپور لمخې د استوایی گینی په یو پوځي مرکز کې څو چاودنو لکتر لګه شلتنه وجلی او شاوخوا څلور سوه نورې ټپیان کړي دي. د دغه افریقایي هیواد ولسمشر تودرو اوبیانګ انګویما ویلي دغه چاودنې په بندري ښار باتا کې د دیامیت چاودیدونکو توکو له کبله شوې دي. ده ویلي دا چې دغه مواد سم نه وساتل شوي چاودلي دي. ځایي رسنیو ویلي لږ تر لږه 15 چاودنې شوي چې له کبله یې په ټول ښار کې ودانۍ زیانمنې شوي دي. د استوایي ګینې د روغتیا او ټولنیزې رفاه وزارت ویلي ډېر خلک لا هم تر خاورو لاندې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي هیواد به د خپلو ګټو د دفاع لپاره هر لازم اقدام وکړي. لیوډ استن دا خبره پرون یکشنبه وروسته تر دې وکړه چې د عراق عین الاسد پوځي اډې د څیرمه یو راکټ ولګید. په دغې پوځي اډه کې د عراقي ځواکونو تر څنګ د ائتلاف او امریکا پوځیان هم دېره دي. د امریکا د دفاع وزیر استن له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل امریکا له عراق غواړي چې دغه پیښه په جدي ډول وڅېړي او معلومه کړي چې څوک یې مسؤول و. او روسي خبر هم دا چې تر دې وروسته به په دوبۍ کې په نړیوال هوایي ډګر کې د مسافرو سترګې د هغوی د پاسپورت په څیر رول ولوبوي. په دې معنی چې پرمختللې وسیلې به لومړی د مسافرو د سترګو عکسونه اخلي او بیا به مسافر د دوبۍ له میدانه د الوتنو لپاره په اوږدو کتارونو کې انتظار نه پاتې کیږي. که څه هم دا تازه تدابیر تیره میاشت معرفي شوي خو پرون یکشنبه اجرا شول چې هدف یې د مسافرو د وخت د ضایع کېدو مخنیوی دی. د دوبۍ په هوایي ډګر کې د سترګو سکن کول یو څو ثانیې وخت نیسي او مسافرو ته اسانتیاوې برابروي. د نړیوالو الوتنو له اړخه د دوبۍ هوایي ډګر د نړۍ له لویو هوایي ډګرونو ګڼل کیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1296 نوي خبرونه لري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي افغان ولسمشر ته یو لیک لیږلی دی. افغان چارواکي هم د دې لیک رسیدل تاییدوي.
د افغانستان حکومت ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لیک رسیدلی دی.
لیک کې ویل شوي چې د ترکیې په کوربتو به د افغانستان د سولې په اړه یوه لویه غونډه جوړیږي. ولې ترکیه دې غونډې ته غوره شوې؟
ترکیه هم د اسلامي نړۍ یو مهم مملکت دی او بل دا دی چې پخپله د ترکیه د ناټو غړی دی. غواړي چې د ترکیه د هغه کوربه شي. د دغه خبرو
نن د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. افغان میرمنو ته دا ورځ په څه معنا؟
هغه حق ملو شي کم چې سړو ته ملو شي. ښځه چې د سړي برابر انسان وګڼل شي، الله به هغې ته برابر حق ورکړل شي.
ایران یو اصل بریتانوي نازنین زاغری پرون د ایران له زندانه خوشی شوه. دوی منی مایی د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان جمهوری ریاست تایید کړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنی چارو د وزیر لیک ترلاسه کړی دی. انټونی بلینکن په خپل لیک کې د سولې مذاکرو د چټکتیا، د ترکیې په کوربتوب، په لوړه سطح د سولې د مذاکرو د کوربتوب او نور وړاندیزونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره اونۍ افغان حکومت ته د نوي حکومت یوه طرحه وسپارله. تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل لیک کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې د مذاکرو چټکتیا، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر او نورو موضوعاتو ته اشاره کړې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د حکومت لخوا د دغه لیک د ترلاسه کولو موضوع تایید کړه.
هو مردا تاییدوي چې د افغانستان حکومت د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لیک رسیدلی.
جمهوری ریاست یا نورو حکومتي چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیک د محتوا په باب ځانګړي تبصره نه ده کړې. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدین خوځون هم ځینو رسنوي ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لیک عبدالله ته هم لیږل سوی دی. انټونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي د امریکا حکومت په سیمه کې له خپلو شریکانو او سیمه ییزو هیوادونو سره په لوړه سطحه ډیپلوماتیکه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په همکارۍ په چټکۍ یوه جوړجاړي دغه راز دایمي او هر اړخیز اوربند ته زمینه برابره سي. په لیک کې ویل سوي امریکا په پام کې لري له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې د روسیې، چین، پاکستان، ایران، هندوستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو په ګډون یوه غونډه جوړه سي، په هغې کې د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره پر ګډ چلند بحث وسي. د لیک له محتوا ښکاري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهیب او په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست راس ویلسن په خپل کې د سولې د لارې د نقشې په اړه بحث کړی دی. شغلی موهیب د یکشمې په ورځ په کابل کې یوه کانفرنس ته وویل. زلمی خلیلزاد کابل ته په وروستي سفر کې د حکومت مشرتابه، سیاسي او جهادي مشرانو ته د نوي حکومت د جوړښت طرحه سپارلې ده. د په خبره دغه طرحه تر ډیره پر دې متمرکز ده چې جګړه څنګه ختمېدلی سي او د قدرت ویش باید څه ډول وي. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم پرون په کابل کې وویل د سولې خبرو د چټکتیا طرحه به په ټولو سطحو کې مطرح کوي. شغلی خلیلزاد چې دای افغانستان ته د جو بایدن د ولسمشری د دورې له پیل راهیسې لومړی سفر و، تر کابل وروسته د وهیت لاړ چې د طالبانو له مشرتابه سره د سولې پر موضوع بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې د ترکیې له حکومت به غوښتنه وکړي چې پر روانو اونیو کې د مذاکرو د دواړو لوریو د لوړې کچې غونډې کوربتوب وکړي. د جمعیت اسلامی ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور چی په ورستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
ممکن بوزری بازار کشورا زیر چتر و مدیریت ملل متحد،
ممکن د ملګرو ملتونو تر چتر او مدیریت لاندې د ځینو هیوادونو په حضور کې د افغانستان په ترکیه کې وشي. ترکیه هغه هیواد دی چې افغانان یې تاییدوي. دا مذاکرې شایي دا ور د پیاوړي ډلې سره په قوت مخ ته لاړ شي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ترکیې او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په مناسبت تیره اونۍ ویلي وو ترکیې د افغانستان د امن په ټینګښت کې خپله ونډه اخیستې او تر هغو به په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي چې افغان ورونه یې غواړي. د افغانستان حکومت د زلمی خلیلزاد لخوا د نوې طرحې له سپارلو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شنبه وویل چې له انتخاباتو پرته د واک د لیږد پر سر هیڅ ډول معاملې ته چمتو نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي د امریکا حکومت د نوي ورځو لپاره د اورکم پیشنهاد کړی چې هدف یې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو مخنیوی او د شکیلو لوریو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي ملاتړ دی. د وسلولو طالبانو ویاندویانو د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د لیک په پای کې ویل سی چې امریکا د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د خپلو ځواکونو پر ایستلو غور کوي، خو پر نورو انتخابونو هم غور روان دی. د امریکا مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپلې واکمنۍ په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې له 4500 څخه 2500 ته د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو خبر ورکړی وو.
و مریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست تایید کړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنی چارو د وزیر لیک ترلاسه کړی. په لیک کې انټونی بلینکن ویلي چې د سولو مذاکرو د چټکتیا لپاره دی په ترکیه کې د ترکیه په کوربتوب د لوړې کچې یو غونډه راوبلل شي. ترکیه څومره کولی شي د افغانستان د سولې مذاکرو د چټکتیا په برخه کې مرسته وکړي؟ صالح محمد صالح د پښتنه په امریکا کې د اوهایو پوهنتون د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز لمشر عالم پایان څخه د مرکې په پایل کې کړي.
د بایدن حکومت د افغانستان پر دغه خبرو اترو باندې تجدید نظر کوي چې څه باید وکړي. د امریکا د دفاع وزیر هم دا وویل چې موږ دغه وختو کې د خپل لشکر راوسو چې بل مقابل د طالبانو د خواص څخه دا تشدد او دا وایلنس او دا کشتار او دا کم سي نو دا په هغه پورې اړه لري. نو اوس ته څه معلومیږي چې هغه خبرې اترې روانې دي او زما په خل د امریکا نظر دا دی چې دا خبرې د دوحه څخه راوړوي او څنګه د ترکیه چې هم د اسلامي نړۍ یو مهم مملکت دی او بل دا دی چې په خپله د ترکیه د ناټو غړی دی نو هغه غواړي چې د ترکیه د هغه کوربه سي د دغه خبرو. اما دا معلومه نه ده چې دا په آینده کې به څه کیږي. څوک بشپینه نشي کولای چې دا د په مقابل کې به طالبان څه حرکت کوي، پاکستان به څه عکس العمل ښکاره کوي او دا نور د عربي ممالک چې دي چې هغه هم د پاکستان سره ارتباطات لري او هم د ترکیې سره چې د هغو عکس العمل به سوي نو دوی دا ټول اندازهګیري کوي. نو ګوره چې څه به وسي.
په دې تازه لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه کړې ده چې د پاکستان دغه راز د ایران او روسیې تر څنګ د ملګري ملتونو د سیمې د هیوادونو یوه غونډه راوبولي چې د سولې پر موضوع بحث وسی. دا به څومره ګټوره ثابتې سي دغه سی وهڅه؟
د امریکا کې یو تعداد متخصصینو چې د افغانستان پر لانجه باندې تحقیق کوي چې په هغه جمله کې زه هم یم، دا موږ تقریبا په داسې دستجمعي ډول باندې دغه غوښتنه چې د افغانستان خبرې اترې دا یوازې په داسې حالت کې چې هلته د پاکستان عمده رول لوبوي او د نړیوالې مؤسسې هیڅ نه نمایندګان شته نه د هغو عضویت نشته په دې کې. نو دلته دا باید یو هم یا یو منطقوي چې دا د افغانستان شپږ ګاونډیان دي چې هغه ټولو په دې کې شراکت وکړي او د بلې خوا څخه د نړیوالې مؤسسه هم پکې شامل وي. د اسلامي ممالکو کانفرنس چې هغه تقریبا 55 مسلمان ممالک دي د هغو همکاري هم په دې کې لازمه ده. نو دا ګوره چې دغسې دا د ټولو خواو څخه د افغانستان لانجه یوازې پاکستان یا یوازې ایران یا یوازې د امریکا نماینده چې زلمی خلیلزاد و د طالبانو سره به خبرې کوي دا کوم ځای ته نه رسیږي.
بلې د اسلامي همکاریو د سازمان تر څنګ په نورو اسلامي هیوادونو کې بیلابیلې مجمع یا ټولنې شته، هغوی ولې د افغانستان د شخړې په حال کې نه رامخکې کیږي یا خپل ژغ نه پورته کوي؟ په دې وروستیو کې ځینو اسلامي هیوادونو کې ځینې فتواوې جاري سولې یا ځینو اسلامي عالمانو څرګندونې وکړې د افغانستان جګړه ناروا وبلله. نن په دې تیرو تقریبا دوه لسیزو کې ولې دوی خاموشي اختیار کړې وه؟
ډېر معقول سوال دی. متاسفانه دا د عربو اتحاد چې دی، دلته دا د عربو د اسرائیلو مسله ده چې تر ټولو مهمه ده، هم د غربي دنیا ته او امریکا ته او په خپل او د بل خوا څخه د عربان په خپل په مابین کې، خصوصا هغه عربي ممالک چې تل لري لکه عربستان، سعودي او دولت امارات او قطر او کویت او بحرین، دا ټول په خپل انجلو سره اخته دي. له یو خوا څخه دغه د یمن مسله ده، د اسرائیلو مسله ده، د ایران مداخله ده، مصر بیا په خپل پرابلمونه لري چې د عربي ممالک په خپل دغه جنجالو کې سره اخته دي. چې د افغانستان مسله ګر سره چې تاسو په یو لیست کې ونیسئ، اول دوهم دریم د لسمه مسله هم نه ده. نو اوس کوشش کوي چې د ډیپلوماسۍ د لارې څخه کوم لار د حل پیدا کړي.
د افغانستان حکومت کله چې د سولې په مذاکرو کې شل ورځنی وقفه راتلله، غوښتنه وکړه چې د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه د افغانستان کې دننه مخته یوړل سي، خو داسې معلومیږي چې د افغانستان حکومت په دې هڅه کې بریالی نسو. اوس چې ترکیه پیشنهاد دی، فکر کوي چې دا د همغې غوښتنې دوام دی؟
د ترکیه شکار چې په افغانستان کې سوې دي، یو مسله دا ده چې دا ترکیه په افغانستان کې مداخله ونه کړل. د بل خوا څخه چې تاسو ورته ګوري، د افغانستان او د ترکیې علایق عین د ترکیې عثماني په وختو کې ډېر نږدې علایق موجود و، او دا د افغانستان حربي پوهنتون په افغانستان کې دا په خپل د طب فاکولته دا ټول تقریبا په اول سر کې دا ترکان راله. د ترکانو د افغانستان همکاري ډېر لوی تاریخ لري. دا نو په دې لحاظ باندې داسې کېدای شي چې ترکیه په افغانستان کې یو محبوبیت لري، خلق په مابین کې د عوامو په مقابل کې. ترکیه مهم مملکت دی. زه فکر کوم چې دا ترکیه چې څه وایي یا څه کوي، د هغه وزن، د هغه اهمیت، دا چې قطر چی شي کوي یا پاکستان چی شي کوي یا دولت امارات چی شي کوي، تر هغه مهم دی. هم د اروپا د نگاه څخه چې تاسو د اروپا له خوا څخه ورته ګوري، او هم د اسلامي نړۍ د خوا څخه ورته ګوري.
د اوهایو پهنتون د منځنی ختیځ د مطالعاتو د مرکز مشر عالم پایاند و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل،
د دیموکراسي تپې سلکاله مخکې،
د سو نسلونو ورک زغم،
الکانو د داکس د سپیپ سر باندې تکوالو
تګره، پرمختګ او پرشاتګ،
امان الله خان یو قوي پوز نه کړ،
د دیموکراسي پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. اوس برا شو دي ته چې نړیوال ورسپانه د افغانستان په اړه څه تفسیر لري. اجمل انت بغوک شو چې د زینو د غورسپانو پانی اړولي.
د ګارډین ورسپانې لیکلي، له افغانستان څخه د بهرنیو سواکونو د وتلو لپاره د ټاکل شوي ضربالجل پرانږدې کېدو، طالبان له فرصت ګټه اخلي او په دې هیواد کې د جګړې د قربانیانو شمیر د هرې ورځې په تېرېدو زیاتېږي. ورسپانه د غزل حبیبیار په نوم د یوې مور له خولې وایي، د خپل کوچني زوی ښوونځي ته څیرمه د چاودنې د خبر په اورېدو یې لاس او پښې لړزېدلې. هغې ګارډین ته ویلي، ولې باید افغان میندې اړ وي چې د خپلو بچیانو د زده کړو او خوندیتوب ترمنځ باید یو څه وټاکي؟ وړاندې راغلي اوس په کابل کې ورځې داسې پیلېږي چې د پایل ساعتونه یې خلکو د خطر د ساعتونو په نوم مشهور کړي چې ډېر کله له پیښو سره مله وي. صادق الکوزی چې 22 کلن محصل دی، د ګارډین ورځپاڼې ته ویلي، څو ځل د خونړیو چاودنو شاهد و او ډېر کله په دې فکر کوي چې د ده نوبت به کله رسېږي. د افغانستان مختلفې سیمې په ځانګړې توګه پلازمېنه کابل په وروستیو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو شاهد دي، چې تر ډېره یې هدف خبریالان، مدني فعالان او دولتي کارکوونکي دي. ګارډین وړاندې ویلي، د مقناطیسي ماینونو چاودنې ډېر کله د سهار د 9:30 بجو او 9:30 بجو ترمنځ وخت کې کېږي چې واټونه له ګڼې ګوڼې ډک وي، خو هیڅوک د ډېرو دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه نه اخلي. د ورسپانې په وینا د یو شمیر دی بریدونو مسولیت د داعش وسلواله ډلې پر غاړه اخیستې. افغان امنیتي چارواکي عموما د دې بریدونو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي، خو وسلوالو طالبانو په ډیرو دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي. که څه هم د تیر کال د سپتمبر میاشتې راهیسې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی له طالب استازو سره دوحه کې په خبرو بوختې، خو دا خبرې ډېرې ورو او له کوم پرمختګ پرته روانې دي او تر څنګ افغانستان کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. ګارډین برطانوي ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه بله لیکنه هم کړې، خو دا لیکنه د یو افغان فلم په اړه ده. دا فلم د یو پاخه عمر لرونکي سړي سره د یوې ځوانې ښځې اړیکې تصویروي چې موخه یې د افغان ښځو د کلیشهي وضعیت ننګول دي، هغوی چې د لیکوال په وینا تل کمزوري او ځپل شوي دي. د کابل جان په نوم دا فلم د یوې فلم برداري ښځې د ژوند کیسه کوي چې د یو پاخه عمر لرونکي متاهل خبریال سره مینه لري. شهربانو سادات د دې فلم ډایرکټر ده. د لیکنې په وینا د فلم کیسه تقریبا خپل د میرمن سادات له شخصي تجربې اخیستل شوی. هغې د ګارډین رسپانې ته ویلي چې غواړي د فلمونو په مارکیټ کې د افغانستان نوې څهره وړاندې کړي. شهربانو ویلي ممکنه ده چې د غم او کړاو ترمنځ مینه او خندا هم ومندل شي.
اوس هم راځو د ښځې د نړیوالې ورځې په مناسبت ځینو راپورونو ته. سږ کال د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په ټوله نړۍ کې خلک د کرونا ویروس سره د مبارزې په حال کې دي. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې هم لسګونه زره کسان په دې ویروس اخته شول، خو وګورو چې د کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د ښځو ونډه څه وه. تفصیل په دې راپور کې.
په تېر یو کال کې کرونا ویروس د خلکو ژوند له سختیو سره مخ کړ. خزی هم په بیلابیلو برخو کې له دې وایروس سره مخ وي، خو افغانستان کې د کرونا بحران مدیریت کې خزو ونډه څنګه وه؟ په افغانستان کې د جمهور رئیس د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ له کرونا وایروس سره د مبارزې عالی کمیټه جوړه شوه. د عامې روغتیا وزارت وایي خزو د دې کمیټې بیلابیلو برخو کې ونډه درلوده. د خزو چارو وزارت او طبي شورا مشرتابه چې په راس کې یې خزی وې هم یادې کمیټې ته کار کاوه. د عامې روغتیا وزارت د کرونایي او بیړني حالت د مرکز مشر میرلایس مصطفی ازادي راډیو ته وویل د کرونا وایروس د بحران مدیریت ستراتیژیکي رهبرۍ کې د طبي عالي شورا مشر نسرین اوریاخیل او د جمهور رئیس سلاکار ډیوی سمد د پام وړ ونډه درلوده. نوموړی د کرونا وایروس په مهارولو کې د ښځو ونډه په دوو برخو ویشي.
لمړی د ښځو ورځې ټولو قدرمنو او باعزتو خویندو او میندو ته مبارک باد وایي. شزه د کرونا په مبارزه کې دوه مهمه رول لري، کورونی او ټولنیز ونده چې په دې برخه کې د متوسطو او خفیفو مریضانو په کور دننه تداوی او پاملرنه د شزه ونده ډیره مهمه ده. د شزه رول په روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو لکه ډاکټر، نرس، قابله، پرستار، لبران، د بیرنیو څانګو متخصصین چې بدون د دوی لبرخه څخه د کرونا مهار کول ناممکن وو.
له مدیریتي برخه ها خو خځو د کرونا وایروس سره د مبارزې عملیاتي برخه کې هم اساسي ونډه درلوده. په نیمروز ولایت کې د ساري ناروغیو د کنټرول ولایتي مسوله فرشته زاهدی وایي د هغو خځو لړلې ده چې د ولایت په کچه له کرونا وایروس سره مبارزې کې اساسي ونډه درلوده.
د الله په فضل سره زموږ متحد او زحمتکش ټیم او همکاران د نیمروز په ولایت کې سربیره پر دې چې د نیمروز ولایت یو سرحدي ولایت دی چې تقریبا 15,000 مهاجر په ورځ کې د ایران څخه زموږ ګران هیواد ته د ابریشم د پله څخه راستنیږي. زموږ بلدې چې د ستړیا احساس وکړو، حتی د رخصتی په ورځ د ورځې او شپې خدمت ته حاضر او د خپل توان په اندازه مو کوشش کړی دی او کوشش کوو.
په کابل کې د کرونا وایروس د لومړني ځانګړي مرکز افغان جاپان ډاکټره مشغان الیاسی وایي خزو په سختو حالاتو کې له کرونا سره مبارزه وکړه.
ما هر سازي داشتیم چې خدای نکړه انټونا به طرف خانه و
موږ د لویو ستونزو لړل یو هم کور ته تلل و. یعنی موږ له دې ویره درلوده چې خدای مکړه دا ویروس کورنۍ ته ونه لیږدو، ځکه چې اولادونه مو هلته ژوند کوه. له دې امله موږ اندېښمن وو.
که څه هم د عامې روغتیا وزارت وایي د هغو ښځینه کارکوونکو شمیرې چې د کرونا وایروس برخه کې کار کاوه نه لري، خو د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره د 16,000 روغتیایي کارکوونکو له ډلې 30-30% یې ښځې دي، خو څومره ښځینه ډاکټرانې د کرونا وایروس له امله مړې شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان عثمان طاهري
کرونا د ویروس د ناروغۍ له امله تر اوسه پورې 99 روغتیایي کارکوونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، چې په دې کې 10 تنه د 19 طبقې څخه دي.
په داسې حال کې چې افغاني ښځې په بیلابیلو برخو کې د کار کولو وړتیا لري، خو د افغانستان سنتي ټولنې یې تر ډیره پر وړاندې ستونزې زیږولې دي. لوړ شمېر یې له خپلو حقونو بې برخې دي او ډېرو کمو یې چې بیا دا پولې نړولي د فعالیت په بیلابیلو ډګرونو کې له خورا امنیتي ستونزو سره مخ دي.
په دې راپور کې مو دا واوریدل چې افغان ښځو د کورونا په مبارزه کې سږ کال څه ونډه درلوده. نن د ښځو د پیوستون یا د ښځو د یوځای والی نړیواله ورځ ده. دغه ورځ هر ورځ په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو د دفاع او ملاتړ په خاطر لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم له پرون راهیسې د دغې ورځې لمانځل پیل شوی او نن هم په بیلابیلو ولایتونو کې د دغې ورځې د لمانځلو په مناسبت غونډې جوړیږي او موږ هم درته په روانه خپرونه کې یا په راتلونکو خپرونو کې د بیلابیلو ولایتونو د غونډو حال درکوو. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د مارچ د 8مې لمانځنه باید داسې وشي چې په ټولنه کې ښځو ته د نارینهو په شان برابر حق ورکړل شي. د ښځو د حقونو فعاله چې له خیبر پښتونخوا څخه کابل ته د امن او ثبات کنفرانس ته راغلې لایبا یوسفزی وایي جنگ نارینهو راوستی خو امن به ښځې راولي. له آغلې یوسفزی سره د دغه کنفرانس په څنډه کې زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د دغې ورځې په اړه ترې پوښتلي.
اتم مارچ کوم دی د خوځو د پاره یادیږي چې دا د خوځو ورځ ده. حالانکه هر ورځ د خوځو ورځ ده. غریبانان ټول ورځ د سار نواز تر مخام پورې کار کوي. بیا هغه زنانه چې بهر کار کوي هغه خو دغې په اوبو باندې ډبل بول دی. هم بهر کار کوي هم دنده کار کوي، ځکه چې زه په خپله د دې حالاتو مدري څنګه تیریږم. اتم مارچ په منزل به خوند لیوي چې زنانو ته په ټوله نړۍ کې بشمول د پسماند ملکونه لکه افغانستان پاکستان چې دې ته خود ته هغه حق ملو شي کم چې سړو ته ملو شي، خځه چې د سړي برابر انسان وګڼل شي، الله باغې ته برابر حق ورکړل شي. په دې فرق باندې او په دې تفرق نه چې دا ښځه ده نه، یو اولی تاسو انسان وګڼئ. موږ چې کله هم سړو سره خبرې کوي تاسو زموږ خور مور یا میرمن ده او مور ده، باید موږ د ټولو رشتونو علاوه یو انسان یو، اول موږ ته د انسان په حق له وګورئ. نو د اتم مارچ په حالې سره خو دغه پیغام ورکوم چې زنانه دې باید چې دي کې ډېرې حصه واخلي، په خصوصي توګه باندې د لوی کور زنانه، ځکه چې دا ډېرې ځپلې شي دي په هر حواله سره، د کورنو تشدد په حواله سره، د جنگ په حواله سره. او زوی چې دې کې
د هغه نه سوب ځای فکر کوي چې دا غاړي او غاړي د پښتنو مېرمنو په وړاندې هغه هم ستونزې کمې دي چې باید ورته کار وشي.
د ټول نغټ خبر په امن ده، ځکه چې جنگ راځي نه خزه دا سړی نه یو په درې چې کم دی هغه ځپل کېږي. دا غي کورودان دي، دا غي پلار دي، دا غي رور دي، او هغه کونډم شي، هغه یتیمان شي، هغه بیرور هم شي. او بیا چې پښتنو ټولنه کې دا چې تعلیم زیات نشته، که تعلیم وي نو بیا هغې ته د نوکری او د څه هنر کولو زده کولو د کور نه بهر تک اجازت نشته. نو په داسې حالاتو کې چې امن هم نه وي او جنګ هم وي، دغه ځپلې شوې خویندې او میندې چې د هغوی د کور مشران دي کشران تلي ځوانان، نو هغه به څه کوي؟
ستاسو په اند باندې نامنه او بې ثباتۍ د پښتنو مېرمنو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده؟
بالکل کړې ده. او دا امن به هم خزر راولي، ځکه چې جنگ تل همیشه سړی کړی دی. د دنیا بے جنگ عظیم وګورئ، کو دوی وګورئ، کو دا وګورئ، کو داعش وګورئ، کو طالب وګورئ، کو عام خلک وګورئ، سیاستوال وګورئ، دا ټول سړی دي. جنگ دی راولي، همیشه ښځه د امن خبرې کوي. د لوی کور او د لر او بر زنانه به راوځي دغه سیاست لپاره باندې، کو په سیاسي وي کو په سماجي توګه وي، دا امن د پاره به دي کار کوي. او چې کله د دې غږ په امن کې نړیوال خلک پوري او دې ته دا کامیابي ملو شي، نو زه یقین دي چې د خپل حق یو برابر د سړو نه واخلي.
د ښځو فعاله لایبا یوسفزی و چې د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون مې نشو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
دو
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوریدونکو په دویمه نیمای کې درته چې له خبرونو وروسته راځي دوا پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام. هلته درته یو راپور هم لرو چې په ایران کې د برتانیول اصله ایرانۍ د خوشکېدو پاړه دی. اوس اتنیمې بجې